السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په خبر کې د ماخام 15 بجې شوې دي زانی ساجمل در سره په روانه خبرونه کې اوریدونکو په دې غړای کې وتاست ته د خیبر پختونخوا د پاکستان د زن نور برخو د افغانستان په اړه ریپورتونه وړاندې کو تبصری او شننی هم دی خو در سمخ کې د دې سات خبرونه زم د همکار مجید بابر ناورو
مشال خبرونو سرټکی پختون غورنې غورنګ د علي وزیر او نورو غړو خوشی کولو لپاره نن احتجاجي مظاهره کوي. د پاکستان جمهوریت تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلي چې د عمران خان په مشرۍ حکومت پاکستان د یوازیتوب په لور روان کړی دی. په سکاټلند کې د ملګرو ملتونو د ماحولیاتي بدلون په اړه غونډه کې له خبرو اترو په نتیجه کې د سونګ موادو د بازار په اړه د قاعدې جوړولو لوسنامه شوې. اوس ته مشال د خبرونو تفصیل. پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر او نورو غړو خوشی کولو لپاره نن احتجاجي مظاهره کوي. په کراچۍ کې د غورځنګ پلویان په سهراب ګوټ سیمه کې راغونډ شوي او مشال ریډیو سره په خبرو کې مشرانو ویلي چې دوی به له هغه ځایه تر پریس کلب پورې 40 کیلومتره لاروین کوي. غورځنګ په دې احتجاجي مظاهره کې د سند صوبي نورو سیاسي ګوندونو ته د برخې اخیستو بلنه ورکړې وه. د کراچۍ په نننۍ غونډه کې د عوامي نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوند پلویان هم برخه اخلي. د غورځنګ مشر منظور پښتین د نومبر په اتمه د خپل بندي ملګرو خوشی کولو لپاره د دې احتجاجي لړۍ اعلان کړی وو. پښتون ژغورني غورځنګ له هغه اعلان سره سم نن په کوټه او پېښور کې هم احتجاجي مظاهره کوي. غورځنګ غوښتنه کوي چې د علي وزیر په ګډون د دوی ټول غړي دي زر تر دره خوشی کړل شي. د پښتون ژغورني غورځنګ په زیاتره بندي غړو تور دی چې د ریاست ضد ویناوي کوي خو دوی دا نه مني. په کراچۍ کې د ترهګرۍ ضد یو عدالت علي وزیر د ریاست پر ضد ویناګانو او د خلکو په پارولو رسمن تورن کړی هم دی خو د هغه وکیل دا تور ردوي. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې د عمران خان په مشرۍ حکومت پاکستان د یوازیتوب په لور روان کړی دی. مولانا فضل الرحمن د نومبر په 14 په کراچۍ کې د تحریک جلسې ته په وینا کې تور پورې کړ چې اوسنی واکمن د ملک په چلولو نه پوهیږي. نوموړي وزیر اعظم عمران خان ته په اشاره وویل د دوی له لاسه پاکستان در په در ګرځي. کله له سعودي عربه څخه خیرات غواړي او کله یې له چین څخه غواړي. د وویل په نړۍ کې چې چیرې هم اقتصادي بحرانونه راځي هلته بغاوتونه پیلي. مولانا فضل الرحمن وویل چې دوی له کراچۍ نه احتجاج پیل کړی دی، بیا کوټې، پېښور، لاهور او اسلام آباد ته ځي چې اوسنۍ حکومت نسکور کړي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید په غبرګون کې ویلي چې مولانا فضل الرحمن او حکومت مخالف ګوندونه که په اسلام آباد کې احتجاجي پرلت وهي نو هسې به ځان خوار کړي. د خیبر پختونخوا د بنو په جانیخېلو کې قبایلي جرګې ویلي چې که حکومت ورسره کړې ژمنې پوره نه کړي نو تر پخوا به سخت احتجاج وکړي. د دې سیمې یو شمېر مشرانو د نومبر په 14 د خپلو غوښتنو لپاره لومړی جرګه او بیا احتجاج کړی دی. د جرګې یو ګډونوال لطیف وزیري مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دوه ځله له دوی سره وعدې کړي او دوی پرلتونه ختم کړي وو.
لکوال مطالبه د زونی خیل کوم دغه وا چې د امن او امان بحالی دو وزغه په جنی خیل کې وکړی شه پروډینا بندې مارکیټینا تا غو مسله خلک ګرځي روسی تر وسه پورې مشته یو غو میسنګ پرسن نه ملو شوی. وزیر الله دا ویلی چې زونی خیل د ترکیاتی پیکیج ورکو نو هغه ترکیاتی پیکیج غو تر وسه پورې زونی خیل ته نه ملو شوی.
جانی خیلو دروان کال په مارچ کې د سلورو زلمیو د مړو درمیندل کېدو وروسته اته ورځې او د یو قبایلي مشر تر وجل کېدو وروسته 28 ورځې پرلت وهلی وو. د دې سیمې صوبای وزیر ملک شاه محمد وزیر وای حکومت له جانی خیلو سره د پرلتونو پر مهال په کړو شمنو ولاړ دی خو د په وینا پوره کېده به وخت اخلي. د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن پر سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د هغو کسانو نمونه د نومبر تر 15 یاد کمیشن ته وسپاري چې دوی په بلدیاتي ټاکنو کې د نوماندۍ ټکټونه ورکوي. دا خبره د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن ویان سویل احمد د نومبر په 14 مشال لیدو ته وکړه. د وویل مخکې د نیبرهډ او کلیو کونسلونو په کچا ټاکنې بغیر جماعتي بنیادونه کېدونکې وي خو اوس تر یوې عدالتي پرېکړې وروسته د ګوندونو پر بنیاد کېږي. سویل احمد مشال لیدو ته وویل چې د صوبې په 19 ضلعو کې د دسمبر په 19 د بلدیاتي ټاکنو د لومړۍ پړاو لپاره 250 امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي. په سکاټلند کې د نومبر په 14مه د ملګرو ملتونو د ماحولیاتي بدلون په اړه غونډه کې له خبرو اترو په نتیجه کې د سونګ موادو د بازار په اړه د قاعدې جوړولو لغزنامه شوې ده. تمه ده چې د دې لغزنامې له مخه به د خطرناک ماحولیاتي بدلون د مخنیوي لپاره د زرګونو عربونو ډالرو د پروژو عملي کولو ته لار هواره شي. خو ساینس پوهان وایي چې دا لغزنامه اوس هم د خطرناک ماحولیاتي بدلون مخنیوي لپاره کافي نه ده. د دې لغزنامې د اعلانولو نه پس د ملګرو ملتونو سیکرټري جنرل انتونیو ګوتریش په بیان کې وویل چې نړۍ د تباهۍ په غاړه ولاړه ده او ځمکه لوی خطر سره مخامخ ده. ګوتریش البته په ګلاسکو غونډه کې د پرمختګ هرکلی کړی دی. او د لوبو خبر دا چې د کرکټ شل اوریز نړیوال کپ پای لوبه نن د نیوزیلند او آسټرالیا ترمنځ په دوبۍ کې ترسره کیږي. ټاکل شوی دا چې لوبه د پیښور له وخت سره سمه ماښام 8 بجې پیل شي. د مشال خبرونه پای
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ته د مشال ریډیو خبرونې زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي. په روانه خبرونه کې به وره پنو په جاني خلکو کې قبایلی جرګې ویلي چې حکومت له دوی سره د سیمې امنیت او پرمختیايي پروژو په ګډون شمنې لا هم نه دی پوره کړی. خو چارواکي وایي
د جنی خیل جی سیم رم یو سی دی په دغه پیکیج کې سپیشل پیکیج کې شامل دي. د پیکیج په نیو طریقه کار وی په طریقه کار باندې د پیکیج پروت کیږي مکمل لګیا دی میرا ټول مکمل تلیک کړي دي. پیکیج ډیر پرلش کی ټیم کو ان شاء الله پروت کیږي.
د خیبر د خوګخیلو قبیلی خلک وای چې حکومتي ادارو په ترخم کې د دوی په قومي مشترکه جائیداد د ودانې کارونه پیل کړي.
900 کانال نیستلې غبل ده چې دوی اشرف خیل کوم یا چکم خپل ځان له یو شخصي پلاټو په اغه کې 80 کانال زمکه دوی د سرک لپاره بغیر د معاوضه نه نیستلې.
د افغانستان د خوست په سنتي پارک کې تعمیراتي کارونه بیا پیل شوی او سوداګر وای له دوی سره به ستونزې هواري شي.
په دغه پارک کې سوډي کارخانه دي، د مشروبات دي، تقریبا 204 شرکتونه دي، 204 رقم ته کارخانه په داز کې فعالیت کوي. خو امارات اسلامي ده چې دنه موږ غوښتنه کوو چې جدي اقدام وکړي.
داون نور رپورٹنا ہم لرو لمشال ریڈیو سرو سے اور ادن کو مشال ریڈیو تاسو اور خبرونو کی بم تاسو اور دلی وچ د پختون ژورن غرزنگ غڑی نن په کراچی کویټا او په خبر کې مظاهره کوي او دوی غوښتنه کوي چې دوی نیول شوی ملګری او دغه سي علي وزیر د خوشی کړل شي. د په داسې حال کې چې د غرزنګ مشر منصور پښتین د نومبر پاتمه د خپل بندي ملګرو خوشی کول لپاره د احتجاجي لړۍ اعلان کړي وو. دا وخت موږ سره د کراچی نه نیاز علي خان په ټلیفون دی. نیاز ک اوریدونکو ته وایي چې آیا دا جلسه چې د په کراچی کې چې کما تاسو ویلی سلور بجې به شروع کیږي بخنه غړم جلسه نه مظاهره د مظاهره شروع شوی او کنه؟
جی انیسا دا احتجاجی غونډه چې دا د کراچی مخته لسته مخته پیل شوی دا او په دې کې په ګڼ شمېر کې دا پیټم د کراچی چې دا بیا بیلو علاقو چې کوم غړي دي دا غو سره عام خلک او بیا مدني فعالان او د عوامي نشتل غونډ او د پښتونخوا ملي عوامي غونډ د کراچی په لسته دي په ګڼ شمېر کې دې مظاهره ته راغلي دي. څو کسانو دې ته ویناګار کړي چې هغه دا وایي چې حکومت کې زر تر زره نه صرف علي وزیر بلکې د پی ټی ایم نور هغه غړي چې د څو میاشتو راحت یې په مختلفو زندانونو کې دي او هغه یې بند ساتلي دي هغه دې خوشې کړی شي. دوی په حکومت باندې دا پوری کمی چې حکومت په عمل کې د هغه خلکو سره خبرې اترې کوي یا مذاکرات کوي چې څوک حکومت ته نقصان رسولی یا چا پولیس وژلی وي. خو پی ټی ایم کې د قانوني او یو امن لارې خپله مبارزه کوي د پښتنو حقونه غواړي. نو دا غو د قومي سمبلی چې د وزیرستان استازی دی هغه د فوج شاه یو کال راهسې د کراچۍ په زندان کې او مقدمه عدالت هم وړاندې کړل شوې ده. خو په سپریم کورټ کې دا غو د ضمانت او رتنا اوس هم نه کیږي.
جی انیسا سیدا او دغه سی نیاز د پیښور او د کویټي صورتحال سره د التایا مظاهره شروع شوې کسنګ چللې.
په کویټه کې احتجاجي مظاهره شوې وا چې پکې د کویټي او د ویلو علاقو د پی ټی ایم غړو په ګرن شمیر کې ګډون کړي. تر او خلکو د کویټي پرېس کلب نه د باچا خان شوکا پورې لارون کړي. دا د سره سره کوم د پیښور خبرو کو نه په پیښور کې لیک سات مخ د احتجاجي غونډه چې کوم شوې دا ختمه شوې ده چې په خپل ورته د پی ټی ایم مشر منظور پښین دا د سره سره د ان پی چې کوم مشر دی د سردار حسین بابک امیر سلام وزیر او نور چې ورته هم ویناګانې وکړي او هغه هم په حکومت باندې دا څور پوری کوي چې هغه د پیډیم چې د قانوني لارې خپل حفظ غواړي داغو کسانی بندیوان ساتلي دي. په کوټو په خور کې دا احتجاجي غونډې اوس ختم شوې دي. خو په کراچۍ کې دا غونډه چې تر اوسه روانه ده او کوم چې د کراچۍ د پیټم چې کوم غړي دي صوبایي غړي دي هغه لا ویناګانې وکړي لیک ساتي باغ هم دې غونډې ته ویناګانې کوي.
سمه ده ډیر مننه نیاز ته معلوماتو را کول او ریدونکو تاسو د همکار نیاز علی خان نه اوریدل چې د پښتون ژغورنې غرزنګ غړي نن په کراچۍ کې مظاهره کوي. دا وخت د مظاهره شروع شوې ده لدی وړاندې غي په کوټه او په خبر کې هم مظاهره وکړي. دوی د علي وزیر او دغه سي د خپل نورو ملګرو د خوشي کولو مطالبه کوي. د پښتون ژغورنې غرزنګ گرفتار شو غړو باندې حکومت مختلفي مقدمه درش کړي دي او په دې تور دي چې دی د ریاست او د ریاستی ادارو خلاف خبري کړي دي. خو بیا د پښتون ژغورنې تحریک غړي دا تورونه ردوي. اوریدونکو مشال لیډیو تاسو ته ورزو وست یو بل ریپورت طرف ته. د بنو په جاني خلو کې قبایلي جرګې ویلي چې حکومت له دوی سره د امنیت پرمختیايي پروژو انټرنیټ بحالولو په ګډون کړشمنې لا هم نه دی پوره کړي. دوی پرون د خپل غوښتنو لپاره لومړی جرګه او بیا احتجاج وکړ. د جرګې مشرانو ګواښ کړی چې که حکومت ورسره کړشمنې پوره نه کړي نو تر پخوا به سخت احتجاج وکړي. د دې سیمې صوبایي وزیر ملک شاه محمد بیا وایي حکومت له جاني خیلو سره په کړشمنو ولاړ دی خو د ده په وینا پوره کېدو کې به یې وخت واخلي. په دې اړه تفصیل عمر وزیر په رپورټ کې اورو.
د بنو جاني خیلو د نومبر په 14مه جاني خیلو کې د یوې جرګې او احتجاجي غونډې د لارې حکومت نه یو ځل بیا غوښتنه کړې چې د مارچ او جون په میاشتو کې د پرلتونو ختمولو په بدل چې ورسره کمې وعدې او ژمنې شوې هغه دې ورپوره کړي. دوی وویل چې مارچ په میاشت کې 8 ورځې او د جون په میاشت کې 28 ورځې پرلت یې د حکومت سره په مخصوصو شرطونو او ژمنو ختم کړي وو چې لومړی سیمه کې د امن باوري کولو غوښتنه وه. په نورو غوښتنو کې د سیمې د پرمختګ لپاره ترقیاتي پروژې او انټرنیټ بحالي وه چې د دوی په وینا لا هم ورسره شوې وعدې پوره شوې نه دي. د جاني خیلو اوسېدونکي د احتجاج یو ګډونوال لطیف وزیري مشال ریډیو ته وویل چې سیمه کې هماغسې مخپټي وسله وال ګرځي او دوی لومړی په سیمه کې د امن باوري کولو غوښتنه کړې.
لکه اول مطالبه د زنی خیل کوم دغه وا چې د امن بحالي دو زغه په جنی خیل کې وکړي شه پروډینا بندې مارکیټینا تا غ مسلح خلک ګرځي روسی د دغدر نه بعد غ سلور کسون ټارګټ کیلینګ شو کې شکار شول. تر وسه پورې مشته یو غ میسنګ پرسن نه ملو شوی د میسر وادا کړی وا چې بمیژ په علما په مسون په ځوانون باندې د اف آی آر سکټ کړی وی دغه دا وادا کړی وا چې دا مشته ستا په یو هفته کې نه هر څه ختموي خو هغه اف آی آر تر اوسه پورې نه دی ختم کړای. وزیر الله دا ویلی وی چې زونی خل ته ترقیاتی پیکیج ورکوه نو هغه ترقیاتی پیکیج هغه تر اوسه پورې زونی خل ته نه دی ملاو شوی.
د جرګې یو بل ګډونوال سیبغات وزیر وای چې وزیر الله خیبر پښتونخوا په خپل ورسره په مائده دستخط کړي یو شمیر ژمنې ورسره شوي خو عملی شوی نه دی.
حکومت هغه مطالبات د پیرا کوله کوشش بهین دی کړای نمستمره مطالبات تی هغه وسه یا پوتی دی دغه باره کې میژه احتجاج وکړو او کوم دا فیصله وکړه په احتجاج کې کچره د 15 تاریخ رسازلی تنظیمیا میشته دغه مطالبات ونه منل نو یا میش د وزیر الله سره ملاقات ټیم ونه وشتو نو میش اخر مجبور کیږي د کوم د لنګ مارچ فیصله وکړه لغه او کا په وزیر الله هاوس باندې د درنه فیصله وکړه.
د جاني خیلو د غوښتنو او جرګې په اړه مو چې کله د یادې حلقه نه د صوبایي حکومت ترانسپورت وزیر ملک شاه محمد وزیر نه وپوښتل نو دوی وویل چې د جاني خیلو سره شوې ژمنې پوره کیږي لګیا دي ډیرای پوره شوې ترقیاتی پروژو کې به لږ وخت لګي.
او جنی خیل ته په ای ڈی پی کې شپه کې شامل دی پاکي 2 ارب ری په شکتی ډیم دی و 2 ارب صرف د نری چاره دی پورا لګرو دی نه دی ټوټی بلی نه دی کلی جی نه دی د جنی خیل چې سیمره مې سي دی په دغه پیکیج کې سپیشل پیکیج کې شامل دی د پیکیج خپل یو طریقې کار وی په طریقې کار باندې د پیکیج پروتکیری مکمل لګیا دی میرا ټوله مکمل تلې کړي دی پیکیج ډیر په لږ کې ټیم کو انشاء الله پروتکیری او سره 15 پلاټونی نه جنی خیل ته صوبایي حکومت ته شوم په مطالبه باندې ویل کړي دی چې د کوم نوجوانون دی روزګار ان شاء الله غینا مش غفله نه دي امن کوشش هکې چې کیم 8 نکاتی پروګرامي نه پکې نه لري چې کیم د کایډونه یو حضرت سره هي ورشه نو د صوبایي حکومت چې کیم حضرت سره واسي هغه کړه دی او هغه کې اخلاص دی میر وې دې محرومي مایوسي ختموي د امیر ورنه دی
جانی خیلو د مارچ په میاشت کې د غلطه د سلورو زلمیانو د مړو ترمندل کې دوه پس اته ورځې او بیا د جون په میاشت کې د سیمه یو مشر ملک نصیب خان د وسلوالو لخوا وژل کې دو پس اته ویش ورځې پر لټ کړي وو چې وروسته حکومت سره مذاکراتو پس ختم شوي وو د حکومت سره مذاکراتو کې لومړی په سیمه کې د امن باوري کولو یقین ورکړل شوي وو عمر وزیر مشال ریډیو بنو
د مشال ریډیو د ګل یادو شنبه ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو
سازونه زنجیرونه
پپاو کم یو لسو بجو
د مشال مرکا
پ یونی م بجا
قانوني لارې
پ دونی مو بجو
د رڼا پلور
پپاو کم دریو بجو
سندری جادوګری
پ درېنی مو بجو
روختیا او درملنه
پ سلورو بجو
پاکستان جمہوری تحریک په کراچۍ کې پروند حکومت سي جلسه کړې ده. یا تحریک مشر مولانا فضل الرحمن او نورو سیاستوالانو تور پورې کړې چې د عمران خان په مشرۍ حکومت پاکستاني واسطو په لور روان کړې ده. مولانا فضل الرحمن ویلي چې دوی احتجاج له کراچۍ پیل کړي بیا به کوټه پېښور لاور اسلام آباد ته سي چې اوسنۍ حکومت نسکور کړي. د عمران خان په مشرۍ حکومت د مخالفو ګوندونو تورونه ردوي او وایي چې دا ګوندونه یوازې د دې لپاره احتجاجونه کوي چې خپلې درغلې پټې کړي. په دې اړه تفصیل د نیاز علي خان پر رپورٹ کې
دا نومبر په 14 د پاکستان جمهوریت تحریک لخوا په هیواد کې د رواني گرانی او د پاکستان تحریک انصاف حکومت په ضد د کراچۍ په صدر سیمه کې را جوړی شوې دغه احتجاجي غونډه ته د پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمن په خپل وینا کې وویل چې حکومت د خلاصون کمپاین نن پیل شو او دا کمپاین به اسلام آباد ته په اوږده مار پای ته ورسیږي. د گرانی له عمله د عامو خلکو دا حالات شوي دي چې خلکو خپل ماشومان د پارلیمنت لاجز مخې ته د خرڅولو لپاره ایښي دي.
هم ادارو کو بھی کہنا چاہتے ہیں کہ وہ قوم سے معافی مانگے
چمنګ ریاستی ادارو ته ویل غواړو چې له قوم څخه بخنه غواړي. دې ادارو چې په تیرو وختونو کې کم تیروتنی کړي ادارې باید په خپلو غریوانونو کې وګوري. نن ورځ هیواد او اولس له ډیرو سختو حالاتو څخه تیریږي. وخت ثابت کړه چې د وسنی حکومت د لاندې هیواد نشي چلی دی. سیاستوال د اولس امید دی کنن خپل رول ونه لوبوي اولس به اونه بخي. پی ڈی ایم د هیواد د بقا لپاره مبارزه کوي. څوک چې د اولس په ستونزو نه پوهیږي هغوی د حکومت هیڅ
قوم پر حکومت کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے.
مولانا فضل الرحمن زیادہ کڑی چې خلق د گرانی او بیکاری په اړه اندیښمن دي. د حکومت په ضد د پاکستان ډیموکراټیک تحریک لارون با د کراچۍ رستو کوئټا لاهور پېښور او اسلام آباد ترسیږي او په پاکستان کې با د خلکو رښتینې استاذې حکومت راځي چې د دوی ستونزې با ختم کړي. احتجاجي غونډې ته د مسلم لیگ نون ګن غړي او پخوانی وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی په خپل وینا کې وویل چې دا حکومت د خلکو ووټونو نہ دے رکھ
جس ملک میں الیکشن چوری ہوتے ہو
دی وای چې هغه هیواد چې ټاکنی پکې غلا کیږي. په هیواد کې د گرانی اصلي وجہ د 2013 کال د ټاکنو غلا ده. دا حکومت د خلکو ووټونو نه دی راغلی. د هیواد د ستونزونو د وتلو یوازینی حل سمدستی نوی او رڼا ټاکنی دي. په کوم هیواد کې چې د خلکو رایو ته درناوی نه ورکول کیږي هلته هم گرانی وي.
جس ملک میں عوام کی رائے کا احترام نہ ہو پھر وہاں پر مہنگائی ہوتی ہے.
احتجاجی غونډې ته د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزئی په خپل وینا کې وویل موږ غوښتنه یوازې د عمران خان حکومت لري کول نه دي. موږ په دې هیواد کې د عین حکمرانی غواړو.
هماره مسله عمران خان نه
دی. وایي چې زموږ مسله عمران خان نه دی. موږ مسله د هیواد اداري دي چې حکومتونه بدلوي. دا خلک په بلوچستان کې د حکومت د نسکورولو لپاره راغلي. په ملک کې جمهوریت حکومت جوړول پکار دي. د هرې ادارې لپاره عین شته. موږ غواړو چې عدالتونه آزاد وي، میډیا آزاد وي. په هیواد کې د تاریخ تر ټولو لوی گرانی ده او په سینټ کې یو ووټ په 70 کروڑ روپۍ اخستل شوی.
ایک ووټ پہ 70 کروڑ روپۍ دیے گئے.
ونڈتا د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی او د نیشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ ویل چې تر سو عدالتونه او رسنۍ آزادی نه وي نو پارلیمان برتری نشي کولی.
دی وایي
چې په سنو بلوچستان کې هر ورځ خلک لا درک کیږي. په بلوچستان کې هر ورځ خلک تختول کیږي او لا درکول کیږي. نن هم زمونږ ماشومان زده کوونکي د بلوچستان پوهنتون بهر پر لټ وهلي. که د بلوچستان حالات هم داسې روان وي نو حالات به چرته هم ښه نه شي او په هیواد کې سیول مارشل لا دی. بلخوا د پاکستان انتخاباتي کمیشن په دې اړه بیا بیا ویلي چې د 2013 کال انتخابات رڼا او منصفانه ول، او بیا د پاکستان فوج په وړاندې دغه تورونه وار په وار رد کړي او ویلي چې فوج په سیاست کې هیڅ کار نه لري. او بیا د پاکستان تحریک انصاف حکومت وزیرانو ویلي چې د اپوزیشن ګوندونو مشران د خپلو درغلو پټولو لپاره سره یو شوي دي. پی ډی ایم د حکومت په ضد مخکې هم ناکامه شوی او اوس به هم ناکامه وي. نیاز علی، مشال ریډیو، کراچۍ.
یار گورگینیا دا مشال ریڈیو را نو رکدا
مشال ریڈیو دی خدای نو رکوی
اوہو راو بس سمارٹ موبائل
سمارٹ موبائل تو تکو سیلفی را سر اخلے
ایپ او گوگل پلی سٹور و لگوا
او می لگو لو جی
گورگینیا
اولی کا
جی
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا خوری اختیار اغلا
دا مشال رادیو دا اوریدم کو په خبر کې د سهار نه او په کابل کې تنه لګی شو
دا عوامي نېشنل ګوند مرستيال مشر او د خیبر پختونخوا پوخانی وزیر اعلی امیر حیدر خان خوتی له مشال ریډیو سره په مرکه کې ویلي چې د پاکستان جمهوریت تحریک نه تر وتلو وروسته په پارلیمان کې دوی د حزب اختلاف له اتحادیانو سره د حکومت پر ضد ملګری دي. نوموړي د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان ترمنځ په مذاکراتو هم نیوکې وکړې. ویل چې ګوند یې د دې مذاکراتو په اړه کومه پرېکړه نه ده کړې. په دې اړه تفصیل د غلام غوث په رپورټ کې اورو.
د عوامي نېشنل ګوند مرستيال مشر او پخوانی وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په پېښور لالا کلی کې په خبری کانفرنس کې د پاکستان تحریک انصاف د حکومت په داخله، خارجه او اقتصادي پالیسیو نیوکه وکړې او هغه وویل چې د پاکستان جمهوریت تحریک نه د بیلیدلو پرته عوامي نېشنل ګوند په پارلیمان کې د ننه د متحده اپوزیشن برخه ده. د خبری غونډې وروسته هغه له مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
د پی ڈی ایم برخه نیو خو د اپوزیشن برخه یو. دې وخت کې په پارلیمنت کې دننه مونږ ټول لګیا یو په شریکه باندې خپل کوشش او خپل ستړی کو او اوس اراده دار چې د پارلیمنت نه بار هم کوم پی ڈی ایم کې نم یو خو کوشش زمونږ دار چې د پارلیمنت نه بار هم مونږ چې کوم اهم ایشوز دي اهم معاملات دي هغه باندې مونږ خپل اتفاقی رائے پیدا کو.
هغه وویل چې د موجوده حکومت د پالیسیو له وجې هیواد داسې صورتحال ته رسیدلی چې که په پارلیمان کې د عدم اعتماد د لارې دا حکومت ختم هم شي نو نوی حکومت به د هیواد په بد صورتحال قابو نشي موندلی.
دا ملک چې کوم ځای ته دی ورسو دا ملک اوس وړاندې د دې ملک بوتل زما په خیال ان هاوس چینج باندې دا ممکن نه ده. مسلې بنیادی حل دار چې الیکشن اصلاحات او بیا صفا ستره الیکشن ندینه بغیر د مسلې بل حل نشته. روان حکومت کده دغه الیکشن په نتیجه کې راځي نو زائد خبره به یو لیجیټیمټ حکومت وي، به یو منتخب حکومت وي. خو دا حکومت د پاره یو ډیر لوی ازمایښ او چیلنج پروت دی نن د پی ټی آی د درې کال د مس گورننس په وجه باندې.
له مشال ریډیو سره په مرکه کې امیر حیدر خان هوتی د طالبانو سره د مذاکراتو کولو په عمل هم نیوکه وکړه او هغه وویل چې د تحریک طالبان پاکستان په عملیاتو کې تر ټولو زیات د هغوی مخکخان او کارکونان وجلې شوې دي. خو په کار ده دغه ټول معاملات د پارلیمان د لارې په مشاورت ترسره شي.
ٹی ٹی پی د پاکستان خلاف د پاکستان د اولس خلاف جنگ کړی دی. دومره لویه فیصله په یوازې سر نشي کېدلی. اول خو د دې لپاره قومي اتفاق رائے جوړول پکار دی او قومي اتفاق رائے چې ته جوړې نو د هغې لپاره ضروري خبرداره چې اول سیاسي او مذهبي جماعتونه کینی او د هغې ترمنځ مشاورت وشي. بهترین ځای د دې لپاره پارلیمنټ دی. پکار دی چې پارلیمنټ ته راشي خو چې یو وزیر اعظم د پارلیمنټ د نیشنل سیکیورټی کمیټې میټینګ لنه راځي داغه دا توقع ز څنګه.
په حکومتي پالیسیو د عوامي نېشنل ګوند مرستيال مشر امیر حیدر خان هوتی د نیوکو پر رد عمل کې وفاقي وزیرانو سره رد عمل نه دی سرګن کړي. خو تیر ورځ په اسلام آباد کې د داخله چارو وزیر شیخ رشید احمد ویلي دي چې اوس د موجوده حکومت درې نیم کال تیرېدل وروسته د حکومت د راغورځولو وخت د حزب اختلاف د متحدانو د لاسونو نه وتلی دی او د حکومت په ضد د حزب اختلاف د ګوندونو تودیدونکي هلې ځلې د را روانو انتخاباتو تیاری ښکاري. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
له 2 میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوخه کړې ده.
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio,
twitter.com/mashalradio,
instagram/mashalradio.
د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن وای د سبي په 19 ضلعو کې د دسمبر په 19مه د بلدیاتي ټاکنو د لومړي پړاو لپاره 2,00,000 امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي. د ادارې په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د هغه کسانو نومونه د نومبر تر 15 یاد کمیشن ته وسپاري چې دوی ورته په بلدیاتي ټاکنو کې د امیدوارۍ ټکټونه ورکوي. په دې اړه تفصیل د مجید بابر په ریپورت کې.
د خیبر پختونخوا انتخاباتي کمیشن په سیاسي ګوندونو غږ کړی چې په بلدیاتي ټاکنو کې برخه اخیستونکو امیدوارانو ته د ټکټونو ورکولو د مجاز کسانو فهرستونه دي دغه کمیشن کې د نومبر تر 15مه جمع کړي. د نومبر په 14مه مشال لیلو سره په خبرو کې د خیبر پختونخوا د انتخاباتي کمیشن ویان سویل احمد وویل چې مخکې د کلیو او نیبرهود کونسلونو په کچه ټاکنې په غیر جماعتي بنیادونو کېدونکې وي، خو اوس د یوې عدالتي پریکړې نه پس دا کنی په جماعتي بنیادونو کیږي.
الیکشن کمیشن اف پاکستان ټولو سیاسي جماعتونو ته دا هدایت کړی دی چې تاسو پل د اغه عہدیدارانو د مجاز چې کوم تاسو اتارټی هغه ته ورکوي چې هغه ټکټونه جاری کړي، دا هغه فهرست صوبایي الیکشن کمشنر خیبر پختونخوا دفتر ته تر 15 تاریخ پورې سبمټ کړي، جمع کړي. کم بچي بیا فردر مزید چې د اغه ریټرننګ افسرانو صاحبانو سره جمع کیږي او اغه بیا ریټرننګ افسران د اغه مجاز عہدیدار د دستخط لاندې چې کوم ټکټونه جاری کیږي هغه به کنسیډر کوي او هغه په بنیاد باندې به ټکټ جاری کیږي.
د نومبر په 14مه د پیښور های کورټ لخوا په جماعتي بنیادونو د بلدیاتي ټاکنو کولو د پریکړې نه پس انتخاباتي کمیشن د امیدوارانو لخوا د کاغذونو جمع کولو وروسته نیټه 10 نومبر ته وغځوله. سویل احمد مشال ریډیو ته وویل چې د صوبې په 19 ضلعو کې د دسمبر په 19مه د بلدیاتي ټاکنو د لومړي پړاو د ټاکنو لپاره 2,00,000 امیدوارانو کاغذونه جمع کړي دي. بلخوا په پاکستان کې د انتخابي بهیر د سار د غیر دولتي ادارې فافین د خیبر پختونخوا مشر مختار جاوید د نومبر په 14مه مشال لیلو سره په خبرو کې وویل چې د بلدیاتي ټاکنو نه مخکې د انتخاباتي هلو ځلو په اړه د دوی د سارنې چارې روانې دي، خو تر دا مهال په دې اړه هیڅ شکایتونه مخې ته نه دي راغلي. او زیاتوي
کې پی کې تمام جو ډیسټریکټ هه
د خیبر پختونخوا په ټولو ضلعو کې بعد فافین درې سوا سارګر یا ابزرورز دا ټاکنې ساري. د دې سارګرو د روزنې لپاره مونږ بیلابیل روزنیز پروګرامونه ترتیب کړی دي. تر دا مهال ټاکنو نه د مخکې سارنې یا پری الیکشن ابزرویشن سره سم د متعلقه خواو لخوا هیڅ بېقاعدګۍ یا شکایتونه نه دي راغلي. یو خبره چې مونږ په ګوته کړی دا هغه د ووټونو په تناسب کې د خزو او د سړو د فرق په اړه ده. موږ مختلفو ادارو سره په ګډه د خزو د شناختی کارډونو او د ووټونو په اړه د ستونزو د حل په لټه کې یو او غواړو چې دا فرق ختم او یا کم شي.
د خیبر پختونخوا د انتخابي کمیشن د ویان سویل احمد په خبره نن د نومبر په 14مه به د امیدوارانو لخوا د جمع شوو کاغذونو د کتنې عمل سرته ورسي. د دې نه پس په کاغذونو د اعتراضونو او د هغې پر ضد د اپیلونو لپاره درې ورځې مختص دي چې د نومبر د 15مه نه تر 18مه پورې به جاری وي. الیکشن ټریبیونل لیبا په دې اړه تر نومبر تر 19مه خپل پریکړه اعلانوي. د نومبر په 10مه بعد امیدوارانو عبوري فهرست جاری کیږي او تر نومبر تر 22مه به امیدواران خپل کاغذونه واپس اخیستای شي او هم په هغه ورځ به حتمی فهرست جاری کیږي او د نومبر په 23مه به امیدوارانو ته انتخابي نخې ورکول کیږي.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره
د مشال رادیو زنګړی مرکه
ز د پښتنو
د عمر
بیا غی نه پز د ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کوم دی د هندستان
هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دو شنبه په ورځ.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو سره په پیښور کې د مخام 5:30 بجې شوې د مجید بابر نبلند خبرونه وورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر او نورو غړو خوشي کولو لپاره نن احتجاجي مظاهره کوي. په کراچۍ کې د غورځنګ پلویان په سوراب ګوټ سیمه کې راغونډ شوي او مشال ریډیو سره په خبرو کې مشرانو ویلي چې دوی به له هغه ځایه تر پریس کلب پورې 40 کیلومتره لاریون کوي. غورځنګ په دې احتجاجي مظاهره کې د سند صوبې نورو سیاسي ګوندونو ته د برخې اخیستو بلنه ورکړې وه. د کراچۍ په نننۍ مظاهره کې د عوامي نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوند پلویان هم برخه اخلي. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې د عمران خان په مشرۍ حکومت پاکستان د یوازې توپ په لور روان کړی دی. مولانا فضل الرحمن د نومبر په 14 په کراچۍ کې د تحریک جلسې ته په وینا کې تور پورې کړ چې اوسنۍ واکمن د ملک په چلولو نه پوهیږي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید په غبرګون کې ویلي چې مولانا فضل الرحمن او حکومت مخالف ګوندونه اسې احتجاج کوي او که اسلام آباد ته راغ نو هسې به ځان خوار کړي. د خیبر پښتونخوا د بنو په جاني خیلو کې قبایلي جرګې ویلي چې که حکومت ورسره کړې ژمنې پوره نه کړي نو تر پخوا به سخت احتجاج وکړي. د دې سیمې یو شمېر مشرانو د نومبر په 14 د خپلو غوښتنو لپاره لومړۍ جرګه او بیا احتجاج کړی. د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو کمیشن پر سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د هغو کسانو نمونه د نومبر تر 15 یاد کمیشن ته وسپاري چې دوی په بلدیاتي ټاکنو کې د نماینده ټکټونه ورکوي. دا خبره د خیبر پښتونخوا د انتخاباتو کمیشن ویان سویل احمد د نومبر په 14 مشال ریډیو ته کړی. په سکاټلند کې د نومبر په 14 د ملګرو ملتونو د ماحولیاتي بدلون په اړه غونډه کې له خبرو اترو په نتیجه کې د سونګ موادو د بازار په اړه د قاعدې جوړولو لوزنامه شوې ده. تمه ده چې د دې لوزنامې له مخه به د خطرناک ماحولیاتي بدلون د مخنیوي لپاره د زرګونو عربونو ډالرو د پروژو عملي کولو ته لار هواره شي. د کرکټ شل اوریز نړیوال کپ پایلو با نن د نیوزیلند او آسترالیا ترمنځ په دوبای کې ترسره کیږي. تاکل شوې ده چې لوبه د پیښور له وخت سره سمه ماخام 9 بجې پیل شي.
لند خبرونه د مجید بابر نواری دل ورسوس ته یو ریپورت طرف ته د نړۍ نيستي 200 هوادونو په دې خبره رضامندي خودلې چې د نړیوالې تودوخې درجې زیاتېدو مخه ونیول شي. د سکاټلند په ګلاسکو ښار کې د آبو هوا بدلون په اړه سرمشریزه کې هیوادونه په یو تړون سلا شول. دوی دا هدف ټاکلی چې تر 2030 کال پورې به نړیواله تودوخه تر 1.5 ډیګري سینټي ګریډ لوړېدو ته نه پرېږدي. په دې اړه تفصیل د ګل ایاس په ریپورت کې اورو.
د سکاټلند په ګلاسکو کې د ملګرو ملتونو د آب او هوا بدلون په اړه په سرمشریزه کې هیوادونه د سونګ موادو بازارونو لپاره د مقرراتو ټاکلو په تړون سلا شوي دي. تمه ده چې د نومبر تر 14 دا تړون د آب او هوا د بدلون مخنیوي لپاره د زرګونو عربونو ډالرو د پروژو عملي کولو ته لاره پرانیزي. د نړۍ نږدې 200 هیوادونه پر دې سلا شول چې د نړیوالې تودوخې درجې زیاتېدو مخه ونیسي. دوی دا هدف ټاکلی چې تر 2030 کال پورې به نړیواله تودوخه تر 1.5 ډیګري سینټي ګریډ لوړېدو نپریګدی. د ګلاسکو د آب او هوا بدلون لومړی تړون دی چې د سکرو د استعمال کمول لپاره قوانین ټاکي چې د خطرناک ګیسونو د اخراج یو لوی وجه بلل کیږي. خو ساينسپوهان دا تړون د آب او هوا بدلون مخنیوي لپاره کافي نه بولي او د لا زیاتو اقدامات غوښتنه کوي. د تړون په لومړی مسودو کې راغلی ول چې د نړۍ هیوادونو به په پاړاونو کې د سکرو استعمال ختموي. خو ځینو هیوادونو د دې مخالفت وکړ. د هند د چاپیریال چارو وزیر بوپندر یادو ویل مخ پر ودی هیوادونو په مرحلو کې په سکرو او نورو کاربن لرونکو سونګو توکو باندې د رعایت د ختمولو ژمنه نشي کولی ځکه چې هغوی باید خپلې پرمختیایي پروژې عملي کړي او د بیوزلۍ ختمولو هڅې وکړي. د نړۍ په یو شمېر هیوادونو کې حکومتونه د سکرو تیلو او ګیس بیو ټیټو ساتلو لپاره ور باندې رعایت ورکوي. ساینسپوهان وایي که حکومتونه رعایت ختم کړي نو د کاربن لرونکو سونګو موادو بیه به لوړ شي او بیا به صنعتونه او خلک نه استعمالوي او د پاکې انرژي سرچینو ته به مخه کړي. اخو په سرمشریزه کې شامل ډیرو هیوادونو په مساویده کې پر دې بدلون چې د سکرو سوځولو درولو پر ځای د استعمال د کمولو د لفظ ور شاملولو د مایوسی سرګندونه وکړه. د مارشل ټاپو وزمي استاد ټینا سټیج په خپل وینا کې سخت خفګان وښود.
مونږ په تړون کې د خبرې سخت مایوس کړیو چې د سکرو د استعمال او درولو پر ځای پکې د کمولو لفظ ور شامل شو. په دې موافقه کې د سکرو د استعمال ختمولو خبره تر ټولو مهمه وه. مونږ هیله لرله چې نور به سکاره نه سوځول کېږي او مونږ به په ویاړ خپلو هیوادونو ته ستانه شو، خو دې خبرې ودرولو.
سټیج تکړه دا موافقه په زړه نازړه ومنل. همدارس د فیجی هیواد پلاوی ویل چې د تړون روستۍ مسودې په اړه سمې مشورې ونه شوې. د دغه هیوادونو د سرګندونو په جواب کې د سرمشریزي مشر الوک شرما بخنه وغوښته او ویل
زه له ټولو استادو څخه بخنه غواړم چې په کوم ډول دا پروسه ترسره شوه. زه ډیره بخنه غواړم، زه ستاسو په مایوسۍ پوهیږم، خو تاسو ټولو ته معلومه ده چې د تړون خوندي ساتلو لپاره دا اړینه وه.
It's also vital that we protect this package.
د ملګرو ملتونو مشر انټونی ګوتيرس د موافقه هرکلی وکړ، خو دا هم زیاته کړه چې پکې ټاکل شوی اهداف د آب او هوا بدلون مخنیوي لپاره کافی نه دي. ګوتيرس ویل نړۍ د تباهۍ له خطر سره مخامخ ده او هیوادونه باید لا زیات اقدامات وکړي او د توتخي درجه لوړیدو ته پرې نږدي. ساينس پوهان وایي که انسانان د تیلو، سکرو او ګیس استعمال ته دوام ورکړي نو نړیواله توتخه به لا زیاته لوړ شي. د یادو سونګ توکو د استعمال پر وخت د کاربن ډای اکسایډ په ګډون ځینې نور ګیسونه هم خارجيږي. ساينس پوهان وایي کاربن ډای اکسایډ د ځمکې په فضا کې بند پاتې کیږي چې له وجې یې ځمکه خپل حرارت یا ګرمي فضا ته نشي خارجولی. د دې لقبل نړیواله توتخه لوړیږي. د توتخي د لوړیدو له وجې واورین غرونه ویلیږي چې د سیلاونو او کمرونو نړیدو سبب کیږي. د سمندر سطح لوړوي او د نړۍ یو شمیر هیوادونه په ځانګړي ډول ټاپوګان له لوی خطر سره مخامخوي. د ملګرو ملتونو په وینا پاکستان د نړۍ له هغو هیوادونو یو دی چې د آب او هوا بدلون له لوی ګواښونو سره مخامخ کړی دی.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا مخام تر شپګو.
د خیبر قبایلی سلې د خوګخیلو قبیلې وګړي شکایت کوي چې اف بی آر او نېشنل لاجستیک سیل ادارې په تورخم کې د دوی په کمی مشترکه جائیداد تر ولوسنامې سیات اسم کې لاندې کړي او تعمیرات یې پیل کړي دي. دوی باید په 13 لوسنامه عمل وشي او له دوی سره منل شوي شرطونه پوره کړل شي. د رسد او تعمیراتو ادارې نېشنل لاجستیک سیل په یو خبر کړي بیان کې بیا ویلي چې په تورخم کې د افغانستان او منځنۍ ایشیا سره د تجارت زیاتولو لپاره لارې پراخوي، جدیدې ټرمینلې جوړوي او دا هر څه د خوګاخیل قوم له مشرانو سره په سلا کیږي. په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواری په ریپورت کې اورو.
د خیبر زلی د خوګاخیل قوم وګړي وایي چې تورخم د دوی مشترکه قومي جائیداد ده او چې هلته څومره سرکاري تعمیرات تر سره کیږي په دې لړ کې حکومت په اعتماد کې نه اخلي. په تورخم کې فیډرل بورډ آف ریونیو او تعمیراتو ورسد ادارې نېشنل لاجستیک سیل ته د پاکستان او افغانستان ترمنځ تګ راتګ کوونکو ګاډو نه د تجارتي محصولاتو اخیستو، د مسافرو سنبالولو، سمګلنګ مخنیوي او پاسپورټ او ویزې چک کولو ذمواری ورسپارل شوی او د لپاره په لویه کچه ودانې جوړول پیل کړي. د خوګخیل قوم وګړي وایي چې دوی په تورخم کې د حکومتي ادارو ته د مراتو په بدل کې د ځمکې سبرخ ورکړې وي، خو دې ادارو د تیرو لوزنامو نه سرغړونه پیل کړي او پوره مرات او منافع نه ورکوي او په لوزنامه کې لیکل شوی حد نه زیات ځمکه لاندې کړي. د خوګخیل قومي کمیټې یو غړی محمد سعید شینواری مشال ریډیو ته وایي
چې 300 کانال موعده دوی سره شوی وه، خو ماستر پلان لا اوس هم نه راغله. دوی 900 تم دا خبره رسولې ده، 900 کانال یې نشته لیدل. بل دا چې دوی اشرف خیل کوم چکم خپل ځان له یو شخصي پلاټو په هغه کې 80 کانال زمکه دوی د سړک لپاره بغیر د معاوضې نه نشته لیدل. په 2016-15 اګریمنت کې 66000 پر کانال لګیدل، نو دوی د 2021 اګریمنت کې دا چکم 66000، حالانکه 66000 د 2016 او 2021 په هغه کې ډیر زیات فرقونه دي. یو دا خبره وا چې کله د ان ال سی او دا غتر منځ کوم داسې شخړه راشي نو په دې کې به منځنۍ یو کمیټې چې پاغي کې به ډي سي ډي پی او به کمانډنٹ به او یو به کوم نمائنده یو اهم خبره دا ویسته بل خبره دا و چې ډیټا ایکسس حواله سره مونږ سر نه دا مطالبه و چې مونږ پرسنټ چې ارڅومره می خو زمونږ درې کسان به کوم د ډیټا ایکسس ته بهدوی رسایي نو وایني موقع باندې د ډیټا ایکسس دا خبره هم تی ویسته بل دا چې کوم موعده دوی سره شو نو اغه ماستر پلان لکه کوم موعده چې شي اغه یو شیخ موجود دی ماستر پلان نن هم لاندې راغلی
د خوګه خیل قومي کمیټه یو بل غړی حضرت سلام وای په کار د حکومتي ادارې په هغه ټولو خبرو باندې عمل وکا چې کومي خوګه خیل قوم سره منل شوی وي
دوی اغه 17 18 خبرې کې لیکلې نو اغه منځوري شوی وي نو مطلب یې په یش پکې دا بدل شوی وي نو دغه خلاف چې کومه کنه غ درې څلور خبرې دی پکې ا دوباره به حل کړی
خوګه خیل قوم وای په کار د زړې لوزنامې مطابق د تورخم ټوله مدن څلرش فیصدی برخه دوی ته ورکړل شي او د لانو رزمکو لپاره د ورسره نوې لوزنامه وکړی شي د رصد او تعمیراتو ادارې نېشنل لوجستیک سل په یو خبر کړي بیان کې ویلي چې په تورخم کې افغانستان او وسطی آسیا سره د تجارتي حجم زیاتولو لپاره هلته تنګې لارې پراخوي او یو شمېر جدید ترمینلی او پیاده خلکو لارې جوړول غواړي او دا هر سمو د خوګه خیل قوم د مشرانو په سلا باندې کړي د 2015 د لوزنامې لاندې تر اوسه خوګه خیل قوم ته 600 میلیونه روپۍ ورکړل شوی درې سو کانال ازمکه راکړي وا او نور ازمکه لپاره هم راته مشرانو دستخطونه کړي د دوی ځنې مشرانو نه مني خو هغه سره مهم خبرې روانې دي فرهاد شینواره مشال ریډیو خیبر
تبصری شننی خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او ریډلې او لیدلې شئ
په قبایلی ضلع کورما کې د ځایي خلکو په وینا زیاتره هسپتالونه داسې دي چې په کې د نرسانو سهولت نشته د سیمې مدني فعالان وایي په هسپتالونو کې د نرسانې واغستل شي د دوی په وینا هغه ځکه چې د هغې رول ډېر مهم او اساسي دی بلخوا چارواکي وایي په هسپتالونو کې د 2 نرسانو د برتي کولو منصوري شوې ده تفصیل د طارق اورکزي په رپورټ کې
د کورمه مدني فعالانو د هفته پورز ویلي د سیمه په سرکاري هسپتالونو کې خزینه نرسانه دی واخستل شي ولی چې د مریضانو په معالجه او روان درملنه کې حقل ته د هغوی رول ډیر مهم او اساسي دی د دوی په خبره په کوزا او منځني کورمه کې اکثره هسپتالونه د وخت د نرسانو سہولت نه لري او حقل ته روغتي چاري یوازې د نرینه ډاکټرانو پغاړه دي د صدی محمد کمال بنگش مشال لډو توای ک په هسپتالونو کې نرسانو سہولت ور برابر شو نو نه صرف دا چې د مریضانو درملنه بکیږي بلکې تیمارداري به هم په خډول تر سره کیږي
چې التا هسپتالونو کې دنه نرسانی نشتري نرسانو یو خپل رول دی خپل ضرورت دی اغاز مونږ خلکو ته زمونږه علاقې ته ډیر زیات ضروری دی او ضرورت لري نو لہذا زدا ریکویسٹ کوم سے زمونگ پا علاقو کے خصوصاً پا سنٹرل پا لور کورم کے دا سہولت متا راکڑے شی
بلخوا دا صحت محکمہ زائی مشر ڈاکٹر عنایت الرحمن وائی سمو دا وڑان دے دا دوش پیتو نرسانو غختنا کڑے چی منل شبے ہم دا خو مسئلہ دا دا چی بسیما کے دا سے سوکنشتا چی اہلیت ولری او پا خالی چوکوئے واخلی چارواکی دا هم وای تیر کال د اکتوبر په میاشت کې د قبایلی ضلعو په نامه 321 نرسانو اشتهار راغلی وو خو چې کله پر هغو 329 له ملکنډه واخیستل شول نو پر ضد یې د ځایي اوسیدونکو سخت رد عمل مخې ته راغلو چې تر هغې پس د هر څه وځنډېدل او اوس د هغوی پر نوې برتې بندیز لګېدلی ډاکټر عنایت الرحمن زیاتوي موږ هم غواړو چې په هسپتالونو کې د نرسانو ضرورت زر تر زره پوره کړو ولې چې د هغوی کمی نه یوازې د مریضانو په علاج او معالجه کې ورته ستونزه پیدا کوي بلکې هغلته د هسپتالونو ټول نظام هم ورسره ګډوډ دی
اگر چې زموږ واډونه فنکشنل دي خو هغه سي نه دي لکه سرجري فنکشنل دا ګاینیم فنکشنل دا اینټیم فنکشنل دا خو هغه سي فنکشنل نه دي چې څنګه پکار ده نو چې نرسنګ سټاف راشي د ماشومانو واټ دی گائنی وارڈ دی سرجری وارڈ دی انٹی وارڈ دی ارتھوپیڈک وارڈ میڈیکل وارڈ او دی کارڈیالوجی وارڈ نو مونږ بدل تا ایڈمیشنز کو او دا ریپرل چکم کیږي خلکو ته به مسانی او د ښکته ضلعو باندې چې کم زمونږ د وجه بوج دی بوج به ختم شي.
په منځني او کوزه کورمه کې د صحت محکمې د ریکارډ تر مخه درې څلوېښت ورکوټي او غټ سرکاري هسپتالونه دي چې پکې د صدې هډکوارټر هسپتال نه علاوه په بل کې د حکومت لخوا د مریضانو روان علاج او خدمت لپاره نرسانې نه دي تعینات شوي. که څه هم تر څلورو پورې نرسانې په صدې سرکاري هسپتال کې شته خو د هغو شمېر دومره نه دی چې د یاد هسپتال ضرورت پورا کړی. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر پختونخوا د لرغون پوهنې څانګې لخوا د مرکزی ښار پېښور د تاریخ په اړه غونډه شوې ده. په دې غونډه کې لیکوال او تاریخ پوه ډاکټر سید امجد حسین ویلي چې د پېښور ښار 15000 کاله پخوانی ښار دی. نوموړي د نومبر په 12مه جوړ شوې دې غونډې ته سو داسې خیالي عکسونه هم خودلي چې د پخپله جوړ کړی وو. هغه د پېښور یو داسې نقشه هم وړاندې کړه چې په ګوتو جوړه شوې وه. په دې اړه تفصیل د شانواز ترغزي په رپورټ کې اورو.
د پېښور اوسیدونکي لیکوال او تاریخ پوه ډاکټر سید امجد حسین وایي د تاریخ نه دا خبره څرګندېږي پېښور ښار څه 15000 کاله پخوانی دی. دغه چې آباد نو ونی بوټی پکې وي شاړې ځمکې وي ولې وروسته د انساني آبادی سره کروندې هم پکې شوي. ډاکټر سید امجد حسین دغه خبرې ماشال ریډیو ته د هغه دستوري وروسته کړي کومه چې د لخوا د آرکیالوجي محکمې په مرسته په پېښور عجایب ګر کې د نومبر په 12مه جوړه شوې وه. ډاکټر سید امجد حسین د دستوري ګډونوالو ته څو تصویران هم د پروجیکټر په واسطه وښودل چې هغې کې د ګوتو جوړ او فرضي تصویران تصویرانو کې ښکاریږي یو اړخ ته د باړې نیر دی شمالي اړخ ته ونی بوټي او شینکې دی ولې هم د بوټو نه بیا د شمال اړخ ته د کابل لوی سین جوړ دی. دغه تصویر فرضي دی کتونکو داسې ګڼل چې همدلته به مرغۍ ځناور او داسې نور د ځنګلونو حیواناتو ژوند کاوه.
پېښور چې 2000 کال خو دی دی او اکثر خلک وایي چې سکالرز چې دا خو هغه نم 3000 کال زوړ دی تقریبا 15000 کال شو دا خو مو ویل شو.
ولې د خیبر پختونخوا د حکومت په سرکار به پانه د لیکلي شو معلوماتو تر مخه پېښور لږ تر لږه شپږ سوه کاله پخوانی ښار دی. دا ثابتېږي پېښور په پاکستان کې او په جنوب ایشیا کې تر ټولو زوړ ښار دی. ډاکټر سید امجد حسین د خپل تقریر په دوران د پېښور یو نقشه چې په ګوتو جوړه شوې هم د ناستو خلکو سره شریکه کړه. نقشه کې ښکاري پېښور نه ګیر چاپېره دیوال تاو شوې چې په دغه دیوالونو کې هر اړخ ته شپاړس دروازې هم جوړې دي. هر دروازه چې کوم اړخ ته یې مخ وو نوم یې هم ورله د هغه اړخ ورکړی وو. لکه په مغربي اړخ کابل دی د دروازې نوم یې هم کابل دروازه ښودلی وو. په مشرقي اړخ لاهور دی نو دروازه یې هم لاهوري گیټ نومیږي. خو ځینې دروازو لی د اړخونو نه بلکې جدا جدا نومونه هم ورکړي. تاریخ پوهان وایي د پېښور دغه دیوال د سیکانو په وخت کې معنی د 13مې پیړۍ په شورو کې تاو شوی وو. خو کله چې برصغیر د انګریزان ورغلي دغه دیوال پوخ معنی د خښتو جوړ کړ. نن وختونه دغه دیوال څو برخې سلامت پاتې شته او یا نه او دروازې هم شته دی او کنه. د پېښور اوسیدونکي او د هند کووان تحریک پاکستان صوبای مشر اکبر سیټي مشال ریډیو ته د نومبر په 12مه دغه پوښتنه داسې ځواب کړه.
دا یو کټو دروازې نه چې تاسو لاندې کوزیږي کوهټې چوک پورې نن ته یو حصن مونږ ته ملاویږي هم د سیدا ال ار ایچ مخامخ وګوري او لږه شانت تقریبا یو 30-50 فوټ یو دیوار وا مونږ سره پاتې دي. او د سیجا زمونږ چې کم 16-17 دروازې دي کې
دروازی بند وی تگ را تک به بند او خاموشی بشوا. خونن وختونه دیوالونه نشته دروازه چې کومې دی هغه هم علامتی دی هر وخت کولاوی او د گاډو شور شپه او ورځ اوریدل کیږي. ډاکټر سید امجد حسین زیاته کړه هر کله چې پېښور باندې قبضه شوې ده ځینې خلک هم دلته پاتې شوي نو د هغې وجې د پېښوریانو خپل زوړ رسم او رواج که هم ورسره بدلونونه راغلي.
فیسز بدل شوي دي رسم و رواج بدل شوی دی دا بدلیږي دا ما شیر شاه سوری خبر وکړه اخو شل کالو چې زیات وخت پاتې شي نو بیا دا غي خپل کې ودونه وشي په رسم و رواج کې او په دغه شکل کې او بدلیږي را بدلیږي اوس یو ځای کې خلق یو ناستي او بار نه څوک نه راځي نو ما غشن پاتې شي او چې بار نه خلق راځي ولا مکس کیږي نو بیا به دا غي ضرور چینجز پکې راځي
ڈاکٹر سید امجد حسین دا هم ویل پیخور خار کې کوګر دی او خلکو ته په غور باندې وګوري نو د هغه تند وینا نه بغیر هم یو څوک دا اندازه لګولی شي چې لیدونکې د کوم قام او قبیلې دی ځکه په یو بازار کې د پښتنو نه علاوه د پاکستان د کم او زیات هرې قبیلې او ژبې ویونکو خلک پکې شته دي شانواز ترغزه مشال ریډیو پیخور
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یویش
د افغانستان په خوست کې د صنعتي پارک د جوړولو کار چې په دروستیو کې ودرېدلې اوس بیرته لسره پیل شوی دی. یا صنعتي پارک چې په 1440 جریب ځمکه کې جوړیږي د بیلابیلو ټولنیزو ستونزو له کبله له پیله ودانیزي چارې د خنډ او ځنډ سره مخامخ دي. په خوست کې تر اوسه ډېرې صنعتي فابریکې د استوګنې په کورونو کې په تولیداتو بوختې دي، خو د دې ځای صنعتکاران او پانګوال تمه څرګندوي چې د صنعتي پارک په جوړېدو سره به د فعالیتونو ساحه پراخه شي. په دې اړه تفصیل د نجیب الله الوخیل په ریپورت کې اورو.
د خوست د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اړوند د سماوات په سیمه کې د دې ولایت د صنعتي پارک د جوړېدو کار چې له 2 میاشتو ټکنی شوی و له سره پیل شو. چارواکي وایي په صنعتي پارک کې د تولیدي فابریکو او کارخانو په فعالېدو سره به د خصوصي سکتور د میلیونونو ډالرو د پانګونې تر څنګ 25,000 کسانو ته د دایمي کار زمینه برابره شي. د سوداګرۍ او صنایعو د خونی مرستیال سیاف مشال راډیو ته وویل د صنعتي پارک په پرانیستي سره به د پانګوالو د فعالیت ساحه پراخه شي.
پارک صنعتی په ابتدا سره به زموږ فابریکادارانو د کار د فعالیت ساحه زیاته شي، هغه به فعالیت پراخ وي، ځکه مخکې موږ پرې خیشي کورونو کې فعالیت کوو نو موږ د فعالیت ساحه محدوده وه، موږ غټو فابریکو هلته فعالیت نه شو کوای. نو پارک صنعتی چې ده زموږ د خوست ولایت لپاره ډېر مفید ده.
په خوست کې د غیر الکولي مشروباتو د یوې فابریکې مسؤول شیر محمد عابد وایي صنعتکارانو د ځمکې د قیمت او خدماتو یوه اندازه پیسې حکومت ته تحویل کړي خو کار ورباندې نه دی پیل شوی.
په دغه پارک کې به د سوډي کارخانې دي، د مشروباتو دي، د دوایي دي، د رختو دي، د ډېر شي تقریبا 240 شرکتونه دي، 240 رقم ته کارخانې په دغه کې فعالیت کوي. او وشپته شرکتونه دي یو 500 پیسې ته ویل دي، تقریبا 45 میلیونه اپوتې دي، تر اوسه پورې مصرف شوی نه دي. او تیر دولت خندونه لرل سنځي لرل اوس خو امارات اسلامي ده، یدنه موږ غوښتنه کوو چې جدي اقدام وکړي چې د خلک څوار لاس کوله وزوري دل نور د تجارتونو نه زوريږي او دلته کور روان شي.
په خوست کې صنعتکاران، پانګوال د شرکتونو، کارخانو او فابریکو مالکان وایي د صنعتي پارک په فعالیدو سره به په دې ولایت کې د بیکاری کچه راټیټه شي. د نام افغان شرکت مسؤل نور الله وایي کچېری په دې صنعتي پارک تولیدي فعالیتونه پیل شي نو تر 25,000 کسانو لپاره به دایمي کارمندونه وشي.
تقریبا د اوتونه تر 25,000 پر موږ مزدورون کاریګر په دا فابریکه کې بوکور کې چې د خستولو پر او د خوست پر ډیر یاړ ټیل تجار پنګوال صنعتکارون اې دې تلواله دي چې دا ان شاء الله بیا دا مشکل نرسي او نر غبو کې پنګونه بو کې خوست کې او نر فابریکه به جوړه.
بلدور ته په خوست کې طالب چارواکي پنګوال ته ډاډ ورکوي چې د دوی د پنګونې لپاره به ټول لازمي اسانتیاوي برابرې کړي. خوست والی محمد نبی عمری د صنعتي پارک د کار د پیلېدو په پار د جوړې شوې غونډې ګډونوالو ته خبرې کوي. په اوسنی وخت کې د هیواد صنعتي کې دوله لپاره هر ګام ځان ته ارزښت لري.
الله تعالی د داسې پارکونه په دوی باندې جوړ کړي چې په میلیونونو خلک په هغه کې مشهور شي. او زموږ په ولایتي اداره باندې چې کوم خدمت د دوی کوي موږ هغه ته آماده یو چې هغه به ان شاء الله د دوی سره کوو.
یاد دیوی اوس مهال د صنعتي پارک څخه د باندې په خوست کې شاوخوا 230 کارخانه او فابریکې فعالیت لري چې په هغه کې تر دې وروسته یو په مستقیم ډول 8,200 کارګر په کار بوخت ول، خو اوس د خام و موادو د کمښت او په بانکونو کې د کافي پیسو د نشتون له کبله تولیدات لږ شوي او د کارګرو شمیر هم نیمایي ته راښکته شوی دی.
دا مشال ریډیو ده.
په شلوریزه نړیوال کرکټ کپ کې د آسترالیا او نیوزیلند ترمنځ نن مقابله ده. دا لومړی بار وی چې په دوی کې به یو لوبډله او دغه کپ وګټي. نور تفصیل د اسرار العالم مومند په ریپورت کې اورو.
What a beauty!
د و مو شلوري ځان نړیوال کرکټ کپ په فائنل یا پای لوبا با نن په دوبی کې د نیوزیلند او استرالیا ترمنځ د پیښور پر وخت ما خام په بجې پیلېږي. په دې ټورنمنټ کې د نیوزیلند کارکردګي خوا او انګلند ته یې په لومبي سی فائنل کې په 15 وکټو او ماتې ورکړه. د سپر 12 پړاو په ګروپ بي کې هم له پاکستان پرته نورو ټولو لوبډلو ته ماتې ورکړي. خو د دې لوبډلې تر ټولو غټه مسله اوپننګ دی. که څه هم اوپنران مارټن ګپټل او ډل میچل ښه لوبغاړي دي، خو په دې ټورنمنټ کې یې په کارکردګۍ کې تسلسل نه وو. مارټن ګپټل د سکاټلند خلاف په 3 نوي رنزونه جوړ کړ، خو په پاتې 4 میچونو کې یې 1.5 رنزونه هم جوړ کړل. په سیمی فائنل کې نوموړي د انګلند خلاف یوازې 4 رنزونه جوړ کړل او آؤٹ شو. البته ډیرل میچل چې په سیمی فائنل کې یې 2 رنزونه جوړ کړل او میچ یې ختم کړ. د هند خلاف یې هم په سوپر 12 پړاو کې 9 رنزونه جوړ کړي وو. البته نوموړي په دې ټورنمنټ کې د سکاټلند، نمیبیا او افغانستان خلاف په پرله پسې توګه 10, 19, 18 منډې جوړې کړې وې. نیوزیلند لوکی فرګوسن په څیر د تیز بالر د زخمي کېدو له کبله ایډم مل نه په ټیم کې شامل کړی دی. مل نه د فرګوسن هومره تجربه نه لري او همدغه وجه ده چې د هند خلاف په میچ کې پرې په پرله پسې 15 چوکې ولګې دي. دغه راز د انګلند خلاف په سیمی فائنل میچ کې نوموړي په خپلو 4 اورونو کې د یو لوبغاړي په آؤٹ کولو 1.5 رنزونه ورکړل. البته په دې ټورنمنټ کې د نیوزیلند نورو بالرانو ایش سوډي، ټرینټ بولټ او ټیم ساوثي ښه بالینګ کړی. بلخوا آسټرالیایي لوبډلې د فشار باوجود د شل اوریز نړیوال کرکټ کپ په سیمی فائنل کې د پاکستان خلاف ډېره ښه لوبه وکړه او میچ یې وګټلو. اوپنر ډیوډ ورنر د پاکستان خلاف په 9 رنزونو جوړولو سره خپل لوبډلې ته ښه آغاز ورکړ. نوموړي د سریلنکا خلاف هم 15 او ویسټ انډیز خلاف 9 رنزونه جوړ کړي. د آسټرالیا ګلن میکسویل بیا په دې ټورنمنټ کې تر دې دمه ډېر کم رنزونه جوړ کړي. دغه راز سپینر ایډم زمپا چې د 12 وکټو په اخیستو سره د دې ټورنمنټ دوهم کامیاب تیم بالر دی، هم په سیمی فائنل کې ډېر کم رنزونه ورکړي وو. په فائنل کې د نیوزیلند خلاف د کارکردګي اهم ډېره مهم رول لوبولی شي. که څه هم د آسټرالیا بیټسمینانو او بالرانو په سیمی فائنل میچ کې وښوده چې دوی تجربه کار لوبغاړي په فشار کې ښه لوبه کولی شي، خو په همدغه میچ کې د لوبډلې 3 کیچونه وغورځول. بلخوا نیوزیلند ډېر قوي فیلډینګ لري. شل اوریز نړیوال کرکټ کپ په وروستي واره په 2018 کال کې ویسټ انډیز ګټلی وو.
دا مشال ریډیو دا ګل یا دوشنبه ورځې 19 پروګرامونه،
روخانه مستقبل
پلسنی مو بجو،
سازونه زنجیرونه
پپاو کم یو لسو بجو،
دا مشال مرکا
پا یونی مو بجا،
قانونی لاری
پا دونی مو بجو،
دا رنا پلور
پپاو کم دریو بجو،
سندری جادوگری
پا درینی مو بجو،
روختیا او درملنا
پسلورو بجو.
اوریدونکو مشال ریډیو تاسو ور اوس په د خبرونې په اخره کې او سل بیا د مجید بابر نه لند خبرونه وورو.
پښتون ژغورنې غورځنګ د علي وزیر او نورو غړو خوشی کولو لپاره نن احتجاجي مظاهره کوي. په کراچۍ کې د غورځنګ پلویان په سوراب ګوټ سیمه کې راغون شوي او مشال ریډیو سره په خبرو کې مشرانو ویلي چې دوی بل هغه ځای تر پریس کلب پورې 40 کیلومتره لاریون کوي. غورځنګ په دې احتجاجي مظاهره کې د سند صوبې نورو سیاسي ګوندونو ته د برخې اخیستو بلنه ورکړې وه. د کراچۍ په نننۍ مظاهره کې د عوامي نېشنل او پښتونخوا ملي عوامي ګوند پلویان هم برخه اخلي. د پاکستان جمهوری تحریک مشر مولانا فضل الرحمن ویلی چې د عمران خان په مشرۍ حکومت پاکستان د یوازې توپ په لور روان کړی دی. مولانا فضل الرحمن د نومبر په 14 په کراچۍ کې د تحریک جلسې ته په وینا کې تور پورې کړ چې اوسنۍ واکمن د ملک په چلولو نه پوهیږي. د پاکستان د کورونو چارو وزیر شیخ رشید په غبرګون کې ویلي چې مولانا فضل الرحمن او حکومت مخالف ګوندونه اسې احتجاج کوي او که اسلام آباد ته راغ نو هسې به ځان خوار کړي. د خیبر پښتونخوا د بنو په جاني خیلو کې قبایلي جرګې ویلي چې که حکومت ورسره کړې ژمنې پوره نه کړي نو تر پخوا به سخت احتجاج وکړي. د دې سیمې یو شمېر مشرانو د نومبر په 14 د خپلو غوښتنو لپاره لومړۍ جرګه او بیا احتجاج کړی. د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن پر سیاسي ګوندونو غږ کړی چې د هغو کسانو نمونه د نومبر تر 15 یاد کمیشن ته وسپاري چې دوی په بلدیاتي ټاکنو کې د نوماندۍ ټکټونه ورکوي. دا خبره د خیبر پختونخوا د انتخاباتو کمیشن ویان سویل احمد د نومبر په 14 مشال ریډیو ته کړی. په سکاټلند کې د نومبر په 14 د ملګرو ملتونو د ماحولیاتي بدلون په اړه غونډه کې له خبرو اترو په نتیجه کې د سونګ موادو د بازار په اړه د قاعدې جوړولو لوزنامه شوې ده. تمه ده چې د دې لوزنامې له مخه به د خطرناک ماحولیاتي بدلون د مخنیوي لپاره د زرګونو عربونو ډالرو د پروژو عملي کولو ته لار هواره شي. د کرکټ شل اوریز نړیوال کپ پای لوبه نن د نیوزیلند او آسټریلیا ترمنځ په دوبای کې ترسره کیږي. تاکل شوې ده چې لوبه د پیښور له وخت سره سمه ماښام 5 بجې پیل شي.
اوریدونکو هم دې سره زمونږ نننې خبرونې ختم شوې. تاسو په دې سپو د ماښام د 6 بجو نه د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونې هم اوریدل شي. هم دې سره مانی سجمل د خبرونو ویان مجید بابر تکنیکی همکاري پلوشي او دغه سټول همکارانو ته اجازه ترا کې د خدای پامان.